احمد شيبريم هر کله مو کوم په هرات کې د برښنا د لیش د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاستولو سره اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړې دي چې پرون لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې تر منځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په له لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 8 شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوه افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1,200 تنه اعدام شوي دي چې 15 شپېته یې افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وژلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې به په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو د له منځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واورئ.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تکړه نه ده برق نه ده رسېدلی.
د پکتیا په زورمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نرو ښځو باندې دا غږ دی چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې چې من په 400 چې نو ډېرې خوندورې مالټې دي. د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خپرونه کې د څاګانو او بمبو اوبه څرنګه خوندي کړو چې وچې نشي او ککړې نشي په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واورې. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه پروژې پرون پرانیستل شوې او یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سرې پروژې پرانیستې او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوې ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د دې روزها کابل شاهد بې برقي ها.
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لری پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی وي، کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نور الجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېرې طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویش ته یو شمېر پروژو راپور اوریده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانیستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 15 پروژې بشپړې شوې، او 4 پروژې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره
هڅې روانې دي او ډیر ژر به د اتیا میگا واټه سولري برېښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي د دې مرکز پر فعالېدو خوشي څرګندوي او وایي دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیسي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز گردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یادی دیر تراتک تا دی زرمتی پارا دیر لوی لست راولن دا زکا دلت دو و لسالی ستون داری او دیر زیاد و لسونه دی دیر زیاد ستون جی بیست تر کابل و ترگدیز با مختبر دیر مساریف رات لو وس الحمدلله دی دی و لسونه دی پارا دا وده پر وسلن دا سوا الحمدلله دلت سرال مگردیر خوشحالوی او دیر سهلتون بخن بود.
دا زرمت و سیدون که زیادوی دی یاد سیمی خلق غریب دی او پخوای دا برخنای تسکیرو پترلاسه کولو دیر تاوان که دا. یو تن قومی مخور حاجی محمد ویل
دا با چلور پنزه کاله دیر استریابی و دیر حلی زنی مجوه کلی و بالاخره پا دی بانی بریالیسو هر زرمتی تا بایسی گردیست با تا یا با کابل تا یو تسکیره دا تا پا پنزه زر اشپار زر و لزر تاوان تا ما میدل نو واسی دل تا پخپل کور کی ورکل کیزی د تذکرې هغه خپل شای به بانک ته جمع کیږي. نورې د مصرف نشته، ټیکسی نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وایي په خوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ په نرو ښځو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني مبزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو انشاء الله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړو. دی رښتینی تذکرو په برخه کې
دی یادونه ورده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدي چې هر چا به په بیلابیلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو دوه او درې تذکرې هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره یې هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر یو میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چله هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي. په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
یونیچسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر څلېرویشتمه مخبور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بی وار کارت لرونکي د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بی اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جمعتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما نیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید تر سره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده پلار شوونه متحد ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمنداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ تر څنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یوه راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږکال ښه شوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږکال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
دا راوښه هغه ته ودره ورا وښکوه
هغه لا تا واسه دې نه
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالي د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي لوونو مالټې راش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي
او الحمدلله تېر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسو خبره هم خو ولای مقدار خسته حاصلات یې کړی دي او بخه قیمت او بخه مناسب خرچ شوی الحمدلله مونږ د جنرالانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو دستونه خطونه هغې دا ولي کړي دا دا دواړه دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات یې کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده
ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغونهم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26,000 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتی شرکت لوري په ننګرهار کې شپږ ویش زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1,600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي تېر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي دی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وې دوه رقمه وې چې یو رقم مالټې وې چې ډېرې ښې وې درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وې چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې ایښوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخیژي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره دی عامه ما سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره براوړي کم دلته چې په شاک کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه بنه لرو
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامو لره لاغه مو چ شوی
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسه په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کړو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولی شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینا موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
ترمزکی لاندې اوبه چې په افغانستان کې د څښاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کوي، او خلک هم بېلې دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی، او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2024 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چېرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره
خلق